سلامونه ستړي مشه کابل کې د شپې نه بجې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبلخت ورکلای کو خبرونه په خبرونو پیلو دراپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل په دشت برچی سیمه کې د درې ماترزي خويندې لې ورور سره نیولې دي د دې کسانو خور تمدار زید نه صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي چې خويندې د خزو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ کړي وي چې د چهارشنبه پورز ل خپل کور نیول شوې دي د غل رضای په خبره د خپل خويندو هر یوې ازادي ناتیا او الهي اوروري احیا رضایی له برخلیک خبر ندی د طالبان د حکومت د انځ بولا مجاهد د کسانو د نیول کېدو په اړه ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دې اړه به معلومات وکړي دغه مترز خصوص د نیول کېدو ادعا په داسال کې د چې وخت د طالبانو له راستنېدو راهیسې د خصوص د حقونو ډېر شمیر فعالان د طالبانو له خوا نیول شوي او زندان شوي چې یو شمیر له هم د طالبانو په بند کې دي افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه وايي مشهور یوټیوبر همین افغان لبند را خوشی شوې دي د ټولنې نن پر خپلې شبکې په بخنه سره پر خپل فیسبوک باندې د خبره کړې ویل دي چې د همین موضوع حل شوی او اوس په خپل دفتر کې دی لدی وړاندې په کابل کې طالبانو نه قومندانې ویلي و چې پیژندل شوی افغان یوټیوبر همین افغان د پښتون او ګربېګونو لپاره ورپل لیدي د قومندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس باندې لیکلی و چې همین افغان د هغې زړې خزي د کورنۍ شکایت پر اساس احضار شوی دی چې د موده مخکې ورسره خبرې کړې وي او د دوی اجازه پرته د هغې ویډیو اخیستې وه زدران د ښاغلي افغان سینه کړې ویلي دي چې طالبان هڅه کوي دا ستونزه ژر حل کړي د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړل شوی و چې همین افغان او څلور همکارانې په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوي دي تر دې مخکې هم د اجمل حقیقي په ګډون ځینې نور یوټیوبران او خبریالان نیول شوي خو جزئي خو وخت نا وخت یې طالبان د دلیل په باب هیڅ نه وایي اسرائیل نن هم پر غزه هوایی او ځمکنۍ عملیاتو ته دوام ورکړی دی د روټرز راپور پر بنسټ په دې بریدونه کې پلساو کسان وژل شوی په راپور کې د فلسطینی او اسرائیلي شروکو په حواله ویل شوی چې دا بریدونه لا هم دوام لري د راپور پر بنسټ په غزه کې الشفار خوندن ته نږدې شدید جګړه روانه ده د فلسطینی شروکو په خبره الشجاعه سیمه ته نږدې د اسرائیلو په دوه بریدونه کې ولس کسان او د کډوالو پر علم غازی کمپ په بریدونه کې اته کسان وژل شو دي او د تاجکستان چارواکو مسکو ته نږدې د کنسرتونو په یو حال د تیر جمعې د حملې په تړاو د نهو کسانو د نیولو خبر ورکړی په تاجکستان کې ځای رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله د خبر ورکړی ویل شوي دغه نهه کسان د دوشنبه ښار په وحدت کلي کې تیره دوشنبه نیول شوي دي یوې بلې سرچینې نن د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته ویلي چې په نیول شوو کې ګڼ ځوانان شامل دي د تاجکستان د قانون د تنفیذ ادارې تیرې شنبه هم د هغې روسي حمله د پلان په شک د شپږو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی وه د روسیې د پلازمېنې مسکو په څنډه کې په حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی د روسیو شمېرو له مخې 133 کسان مړه او شاوخوا 100 کسان له هم ترې تم دي په کابل کې د راپورن پر بنسټ باندې طالبانو په کابل کې په دشت برچی سیمه کې درې مترز خويندې له یو ورور سره نیولې دي د دې کسانو خور ته منار زین نه زده رجو سره خبرو کې ویلي چې خويندې د خزو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګړې وي چې د چهارشنبه پورز ل خپل کور نیول شوې دي ورزې تفصیل په راپور کې ورو
په کابل کې د فعالانو د نیونې په دوام مدا کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې مترز خويندې آزاده ناتیا وله رضایی او د دوی ورور یحیی رضایی د دوی له کوره د طالبان حکومت لخوا د مارچ په 28 نیول شوې دي د نیول شویو کسانو خور تمنه رضایی دا کوي چې خويندې ورور یې په داسې حال کې له کوره نیول شوې دي چې په کور کې بل څوک نه و نوموړی وایي دوه خويندې له 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکو یې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وي هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو روز قبل
لبد مرغه دو ورځې وړاندې د مخام شاو خوشپک بجې د طالبانو ډله زمو کور ته ځي کور ټکوي او کله چې ورور می دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زمو خويندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي له هغې وروسته هیڅ څوک خبر نه دی چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوي دي تمنه رضایی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې دا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو مېرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی د دوی له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل دا پر مترزو خزو یو برید ده یو کولای شي د افغانانو په ځانګړي توګه د مترزو میرمنو لپاره یو ناورین رامنځته کړي. دا د خوښینې ځای دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې داسې نجونې چې لا یې خپل قانوني عمر نه دی پوره کړی د دې لپاره چې د عدالت او برابرۍ لپاره یې غږ پورته کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ونیول شي. مخکې تر دې داوې موجودې وې چې افغان یوټیوبر همایون افغان او څلور همکارانې هم د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی نن ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو چې نوموړی یوې سپین سرې مېرمنې سره د مرکې د خپرولو له امله د یادې مېرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ حوزې ته بلل شوی دی، چې وروسته یې کورنیو رسنیو د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قوماندانې د ویان خالد زدران په حواله د خوشي کېدو خبر خپور کړ. دا نیونې داسې مهال دی چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو د برخې یو شمېر فعالان او معترضې مېرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بېرته خوشي کړي دي، خو ځینې یې لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا نیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د کابل په دشتي بچي سیمه کې درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوې دي. بل پلو بیا په غور ولایت کې د پلار له کوره په جبري ډول د یوې ځوان نجلۍ د وړلو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بشري حقونو او د ښځو د حقونو د مدافعینو غبرګونونو راپارولې دي. په دې ویډیو کې چې د پنجمې په ورځ خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په زور دغه نجلۍ له کوره باسي او د دغې نجلۍ کورنۍ ډېرې هڅه کوي چې مخنیوی وکړي خو نه بریالی کېږي. دا چې ستونزه چېرته وه، څه خبر شو د نجلۍ له کوره په زور وړل کېږي، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع یو شمېر بنسټونو د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ د جبري وړلو په غبرګون کې چې ویډیو یې په خواله رسنیو خپره شوې اندېښنه څرګنده کړې. د دغو بنسټونو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په جنایتونو تورنوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د شنبهای رغوانی د غورځنګ مشرې مریم معروف اروین لازدی رادیو سره په خبرو کې دغه کړنه یو غیر اسلامي او انساني عمل وبله. هغې زیاته کړه
چې طالبان در غور علیه این دختر مظلوم هم
هغه څه چې طالبانو په غور کې د دغې ولس کلنې نجلۍ پر وړاندې ترسره کړي دي، د طالبانو د هغو جنایتونو یوه وړه برخه ده چې په تېرو دریو کلونو کې په رسنیو کې خپاره شوي دي. موږ د طالبانو دغه ډول بشري او اسلامي ضد عمل په غندلو سره د بشري حقونو له بنسټونو او د ښځو له حقونو له سازمانونو غوښتنه کوو څو پر طالبانو فشار راوړي او نړیواله ټولنه دې د طالبانو په واک کې ساتلو سره د افغان ښځو له تدریجي مرګ لاس واخلي.
د افغان ښځو د سیاسي شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په وړاندې د داسې جنایتونو په ترسره کولو کې د ځان پر وړاندې هیڅ خنډ نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ داسې مرجع نه لري چې شکایت ورته وکړي. نوموړې ادعا کوي چې
اینها با هیچ گونه برنامه‌ای برای آبادی و سازندگی افغانستان نیامدند، بلکه با خشم و نفرت
دوی د افغانستان د آبادی و بیارغونې لپاره نه دي راغلي، بلکې د خلکو په وړاندې له کرکې او تاوتریخوالي سره راغلي. له کومې ورځې چې راغلي، نیابتي جګړې د خلکو د مالونو غلا، د خلکو د ځمکې غصب، اختطاف، قتل، اعدام او نور ټول جنایتونه یې ترسره کړي او هیڅ ډول خنډ هم د ځان په وړاندې نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ مرجع نه ویني چې هلته خپل شکایتونه درج کړي.
جنایت و هیچ دادگاه و مرجعی نیست که مردم افغانستان به اونجا شکایت خود را ببرند.
دی پنجشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو. دی ویډیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان د غور ولایت په بسابند ولسوالۍ کې یو ځوان نجلۍ د طالبانو له لوري د خپل پلار له کوره په زور ایستل کېږي. د ځینو راپورونو د ادعاو له مخې دغه پیښه د کب میاشتې په درویشتمه نیټه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو ولسوال سره د دغې نجلۍ د واده کولو په موخه شوې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د نجلۍ کورنۍ د هغې د وړلو د مخنیوي لپاره ډېره هڅه کوي خو د طالبانو لخوا وهل کېږي. په غور ولایت کې سرچینې ادعا کوي چې د پسابند ولسوال خیرالله خیرخوا او د دې ولسوالۍ د طالبانو امنیه قومندان عبدالحمید خالد هم په دې ویډیو کې لیدل کېږي. خود طالبان و حکومت یوی بخبر سرچینی ازادی رادیو تا خپل نوم د نه خودلو په شرط دا پیښه یوه کورنۍ شخړه بللی او په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې دا قضیه یوه کورنۍ موضوع ده او زیاتوي چې یوه نجلۍ چې څلور میاشتې وړاندې واده کړی و د پلار کور ته له راتګ وروسته بیرته د میړه کور ته نه تله. د کلي سپینګیرو او د قوم سیمه ییزو مخبرو درې ځلې پریکړه کړې وه چې دغه نجلۍ د خپل میړه کور ته ولاړه شي او د مهر یو لک افغانۍ چې ترې پاتې شوې وې د نجلۍ پلار ته ورکړل شي، خو نجلۍ بیا هم نه وتللې. قومي سپینګیرو د ولسوالۍ له مسؤلینو وغوښتل چې د قومي پریکړې په عملي کولو کې له دوی سره همکاري وکړي. دا موضوع چې ګواکې د انجلۍ په زوره کوژده کیږي او سیمه ییزو مسؤلینو غوښتل چې د انجلۍ ځان ته نکاح کړي په بشپړ ډول دروغ ده. دغه سرچینه په دې پیښه کې د ولسوال لاس لرل ردوي او وایي چې په تړاو یې د امنیې قمندانۍ یوازې څو پولیس نیول شوي دي، خو سرچینې په دې پیښه کې د دې ولسوالۍ د امنیې قمندان عبدالحمید خالد لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان د سنګسار اعدام او په عام محضر کې سزا یوازې افغانستان کې پر عامو خلکو پلي کوي، بلکې د دوی پټکو د خپلو حکومتي چارواکو د جنایتونو پر وړاندې چپه خوله دي.
راپور کې مو اوریدل چې طالبانو په غور ولایت کې دا پلار له کورې یو نجلۍ په جبري ډول باندې ویستلې ده. البته په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل ویل کېږي چې د کابل په دشت برچي سیمه کې هم درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوې دي. خو د طالبانو حکومت د کابل د امنیې قمندانۍ ویانت خالد زدران بیا نن ماښام ناوخته پر خپلې شبکې پخوانې ټویټر لیکلي دي چې په دې اړه یې تحقیقات کړي دي او دوی معلومه کړې ده چې دغه نجونې د هېڅ یو نهاد لوري د شپږ برچی سیمه کې ندی نیول شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په هرات ولایت کې ډېر زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی دی چې په کې راغلي دي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان ساتندویه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم له ورته ستونزو شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښوالی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې سل زره کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقي نقي د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلې کې ما د پښار مشمو غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوې دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوې دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمنځه تللې د زینو کورونه خراب شوې، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تاړتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بے وزله دي.
مواد خوراکي وینا مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبي
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم، کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړی زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان وایي تر زیږدیز کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او په کې زیاته کړې ده چې دا شمېر په تېر یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورئ او مه هېروئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یوه راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 103 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې دا پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیرې یوې لسیزه کې له 3000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پیژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هیوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې یې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي و چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمیر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان په تیره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهیږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنې وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي تر سره کړي.
مهاجرین و اوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لڅ باندې ویل سي سي راهیسې د افغانانو کډوالۍ د پام وړ ده، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بیروزګاری، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوس د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې خپل کړه.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ډیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه. ځوان
شاعران ستایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته. خدا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومغشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبې شوکت او شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا داسې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړول او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته عجبو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرله چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کو تاسو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړو ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې موږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو نه حکومتونه څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاو غټ کلاوی به جوړولې
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به کم من خان نو یو ولو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولو
که ډیرای کسان د وړو کلاګانو جوړول لا بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي
چې خزدي کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلان کې کې غټ غټ کلا او هلد او بل دا وځي د اختیار د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا ولی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې و
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجنو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
یونلیک څنګه کل کیشه په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کرکتونکو لړ نظر د سر شریک کرکتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندې سونه لري تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې خوري دلې ده نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په اړه کې ممکن ډیر معلومات موجود وي کرکتونکو دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې دا ځای په اړه معلومات ورلم خراغون کړي چې هلته بدای شپې سبا کوي کاغه وټل دی یا بل څه دا ځای د خلکو او کلچر په اړه هم معلومات ضروری دي چې لیکوال ورسي البته تر ټولو مهمه شایدا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي د سفرنامې لیکل هدف لري د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوی ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي نن سبا چې معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوی دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي دا نوی والی هغه وخت زیاتی شي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته که هغه لیدل دي اورېدل دي بوی کول دي لمس کول دي او که څکل دي تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي پکې جوړېدلې وي واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي دا ورستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکو ته باید سوالونه پاتې نشي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څنګه ځای وو ولې ورخلې یا مثلا ولې لوی وو ولې کوچنی وو سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي یو شمېر کرکتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا اسمون دی او تازه دروشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نشتې نیمایي سفرنامې دي په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي شاخلی اعظمون د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وارلم خدای دې سیمه په اړه معلومات راغونډ کړیو
او کله چې ما چین ته سفر کاوه تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې
په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسې وکړه، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول یا هغه مونږ خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو د نو په افغانستان کې لیدلی چې غونډې لارې به بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به بندې ده، بندې او د رئیس جمهور سره رواني و. رئیس جمهور خو هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان مونږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنی سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادښتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالۍ خدا دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یو پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو هغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
ڈی وی ڈی لاله هم خبر شي. د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روان خلی، مگر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه تر لاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبر هم کی، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزند دی د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیل سره یا دغه مسلک سره داسې چند باندې اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خود په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساسونه کو چې دا یون لیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
از په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کومه دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دوه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولی چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
مو بخښي اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا پکار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې دا ته وویل چې دا خو نو کته وسوي چې دغه ته رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی. دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده، چې زمري څو واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښین تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوي که دا چا آباد کړی دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته پارک کې دلته وخت کې دا کوشتارګا غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسې چې څېړنې وکړل دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغه جګړې مړي دلته خلکو را وړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دوی تر منځ روغه وو چې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وجوړی شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، واز معلومات وړاندې کول نه دی پیونلیک. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی ته چې ودره او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې، ټول مقاله سړی راوخلې او ته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د کوم دغه نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه، دا بیا تاریخ هم لیکلی دي، دا بیا نور پیښې لیکل شوی دي. بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې مونږ دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یو جمله خپل پکې نه، دا نقل قولونه خپل لږ تر لږه وتړي، بس په ټول خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، و دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره.
بالکل بالکل، ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبرې وا موري او یو څه وم لولې دوه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دا سره دا باید سره دا مکس شي، ګډ ګډ شي، چې په دوستون کې باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یوازې معلوماتي ژبه وي. ځکه یو لیک زما نظر یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یو نیک یو پارهونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او و بخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دا معلومات مونږ باید د کیسې په اړه باندې وړاندې یعنی زه خپل په دې نظر م چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول ده د کی اساسي شې چې ده یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیولې بونه زی بیا خو یو لیکم نه ده
البته د نړۍ په بریالو یو لیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له غزای شروع سی هغه تور زوروس واقع شوی وي څنګه تاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دا کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دی دغه سی الله تاسو نه مخکوي چې زوروس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل سم وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شان بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیست هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تیر شوی ما لوسته مې ده ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغه وروسته به توضیحات هم مخه کړی ده او هغه مواد هم راټول کړی دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغې نه وی چې پر وستون کې باندې وستون کې ستړي مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي نو دا ټول شمې بیا په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلې تاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي
او نو دا شمه ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا د یو ډیکه واساس ده
کوم یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډیر څه اوریدلې مثلا د دې کلتور په باب مې څه اوریدلې چې زه لاله مغه شاید نو زه به یو څه وته وتم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چاره ته وویل چې دا چینان سپی خوري او فکر دې وسه ډوړی ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپی به څنګه ګورم زه به دې وټلون ته څنګه ګورم او چې دا هر رستوران مخ ته تیریږم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غونډه راته پیدا شو چې دا رستوران کې سپی نه پخېدل یا نه د سپی کوم کارو خو زم ما پر روان کې دا خبرې ټولې وی او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګه د ما بوج ولا سپېده نو یو جالب خبره ته کوم هغه د چا سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت ما ته و جمله را یاد شو چې ما ته په دې ټپ کې هم د سپینه صح کار کړی یعنی دغه څه تر دا هدا پورې اس دغه شو او مکان خدا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره وا هغه خپل یو فرهنګ هغه سپی چې هغه چې دوی وایي چې دا خړ هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې ګران به باندې دوی اخلي او په خرڅې هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغل اسمن څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې 13 پنځشنبه وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستې شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا
رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسر لیدې باور وکړ زما په دې خبره او
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
ملمان راش پنا ور کرو بیا د کور به تیشی د زن زن ملمان نو تخم اور خسته بترول راو شین کی حکم بر ور شین دی د کورل د سین او بو تخم اور خسته.
قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیر بشي یو وخت برا شي را نه هیر بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره نو هم دمر بې کرا نبی لښوینو ډیر بشي سعود نستر کې بل تماړوا نظر دیوال دی پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپل لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنې مشاعرې راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې د هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي اغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد
او شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې پام دې نمونه او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیسه شریکي کی په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسي ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي.
اصول ډیر واضح نه دي خو هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه مو په ژوندۍ شاعرانو کې خدا درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو او خ شعر لیکي لګ په هغه ذوقي ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه نو موږ نهایي خاصه هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کېږي او ډیر د هر چا زړه ته کوزي.
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي یا هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خواند درکړي. لدې لار می مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سه ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری در سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دی رائے پاغړه کو مقصدار ملګری رائے ورکای موږ هم نمونه دی کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکای
او یعنی په انتخابی شکل باندې د ټولو کسانو ترمنز بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو مې نیت دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډیر نوی کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوی کار هم پام دې وړه حسم تر اوسه چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکه خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکنی پښتنه کپړې ډول تکرار کوم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچیرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیز ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وي چې لیکنی وکړي
و دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی ام دې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځ کې وکړو نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر کسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګری نظر ورکړي او دوی د ما سره کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر عمر سره په خيږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غوندو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبري کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بوای چې نه هم صاحب ډیر شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نه هم صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسې استعمال کړی دی یا په دې شیر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخ ته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخ ته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د واتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. کوم وړ قسم نوی انتخاب کړای کمشان پی وغږیږي چې را دا کس په دغه وجه نه دا وړ، یا په شیرونو دا نکتې دای شي، یا کم شیرونه لیکلی خو یا ښه شیرونه لیکلی خو کم لیکلی کنه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دی وکړي چې مشان عمر وغږیږي او ټول ملګری په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه دا چې اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نکت وي که ستاینه وي دواړه چې
د وسلو برابر د معیار برابر و کی موږ ډیرو
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستای دی. له دوی په واورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه راخستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سوا کوم کسان با نفوذ کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لویه واکمني کمزورې سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچاڼ ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.